ازادي راډیو قدر منوریدونکو سلامونه فرشته صحاکه ما د دې ساعت خبری ټول غتا ستوړاندې کوم وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې فایل کو د دې ساعت په خبرونو د کابل د ایمرجنسی روغتون چارواکي وای په کابل کې د نننې 14 یو لسټکیان د دې روغتون د جراحي مرکز ته لیکدول شوې دي د دغه روغتون لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې 14 نن ماسپښین شاوخوا 2 بجې د پامیر سینما په غنګونی سیمه کې د دوام لاس جامو په یو مارکیټ کې شوې ده په خبر پاڼه کې د افغانستان د ایمرجنسی روغتون د مرستيال سټيفانو ګینارو سمیرنوف لقاو لویل شوې دوی ته تر وسه یو لسټکیان وروړل شوې او پټپیانو کې یو ودری کلن انجلی او یو سلور کلن او یو شپاړس کلن هلک هم شامل دی هغه زیاته کړه چې پټویانو کې دوه خزي او شپږ نارینه هم شامل دي چې د یو تن روغتیایي حالت د اندېښنې وړ بلل شوی تر دې مخکې د طالبانو یوې حکومتي سرچینې د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویلي وو چې په کابل کې د تذکرې د دفتر په دروازه کې 14 یو شمیر کسانو ته مرجوب لاړول ده هغه زیاته کړې و چې 14 پامیر سینما ته چیر مهغه محل رمسته شو چې یو بریدګر ل 14 دونکو توګو سرحد کول چې د تذکرې مرکزی دفتر ته ننوزي د سرچینې په وینا مخکې لدې چې بریدګر د ریاست ته ننوزي 14 دونکو مواد و 14 دل چې په فایل کې بریدګر ته پیښوي خو بس مکه دوه ملکیان هم وژل شوې دي عیني شاهدان وایي چې 14 په داسې ځای کې شوې چې د سړک غاړې پلورونکو پکې وو هغه ته یې مرګ شو بلاړول ده تر وسه هیڅ شخص یا ډلې د دې پیښې مسولیت نه دی منلای د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي پرلیک یا ویلی دی چې انقره ته نګدی پر یو دفاعي شرکت برید کینن درې تنه وژل شوی او 14 تنه نور ټپیان شوی دی د آی پی خبری اجانس دراپول لمخه یرلیکیا نن په ایکس شبکه افغانی ټویټر کې لیکلی دی چې دوه ترهګر په دې پیښه کې وژل شوی دی هغه د ترکیه د فضائي صنایعو په مرکزی دفتر برید یو ترهګریس برید بللای تر وسه دا سرګند نه ده چې د دې برید تر شا د کومې ډلې لاس وو خو د اسوسییټډ پریس په وینا کورت جنگیالیو دایش په نوم د اسلامي دولت ډلې او ګین ارخي افراطي ډلې تردید مخکې هم په دغه هیواد کې دغه ډول بریدونه کړی دي د ایران د بشري حقوقو سازمان وای په تیرو دوه اونیو کې ایران له سامان کډوال اعدام کړی دي د دې سازمان مشر محمود اویری مقدم نن د اکتوبر دروشته ما ازادي رادیو ته وویل چې د اکتوبر په میاشت کې لکټر لګله سافغانان د ایران په زندانونو کې اعدام شوې دي د مقدم په خبره د دې سازمان د معلوماتو لمخې د روان میلادي کال لپاره تر وسه په ایران کې 35 افغانان اعدام شوې دي هغه په ایران کې د افغانانو د اعدام د شمیر زیاتېدو ته په کتو اندېښنه ښکاره کړي او وایي لی دی چې د 2023 کال کې شپږ وسافانان او په 2022 کې شپږ سافانان په ایران کې اعدام شوې دي د ایران حکومت له لوري د اعدامونو زیاتیدونکو شمیر د بشري حقوقو د سازمانونو اندېښنې راپارولې دي د ژوند یو موجوداتو د انزورونو پر خپرولو د طالبانو لبندیز وروسته په بادغیس ولایت کې د تلویزیونونو نشرات بند شوی دي د افغانستان د خبريالانو مرکز نن د اکتوبر دروښتمه دی ویلامی په خپرولو سره ویلي په بادغیس کې د رسنیو هر ډول فعالیت یوازې تر لیکلو او غا خپوره محدود دی د مرکز په بادغیس کې پر تلویزیونو خپرونو بندیز تا د ښنه خودلې او له طالبانو یو غوښتنه دي چې په دې پریکړه د سره غور وکړي ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق وی افغانستان کې د طالبانو لخوا پر خزو او انجونو د بندیزونو لګول نه یوازې جنسیتي اپارټاید دی بلکې د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روخانه راتلونکي هیله لرله نو موري دغه سرګندونه 13 ورځ د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو په نهویې ناستې کې کړی دی او د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړې چې دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم د چهارشنبه په سهار د کریمیا په ټابو وګمه کې د اوکراین 14 بی پیلوټ الوتکې رانسکوري کړې دي د وزارت په خپل ټلګرام کې ادعا کړې چې د کریمیا په ټابو وسمه کې د اوکراین سلور لری کنټرولیدونکو کښتۍ هم لمینځ وړې دي په یو بیل جلا خبر کې د روسیې د روس توفسیمې والی ویلي دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم په سیمه کې د اوکراین سلور بی پیلوټ الوتکې وشتلې دي یو ځل بیا مو په دې خبري ټولګه کې زه هر کله کوم وړاندې را سره دا ورېدلای شي د روسیه په کازان کې بریکس غونډې دویمه ورځ کې د افغانستان په موضوعاتو بحث شوی.
باندې هم د افغانستان اقتصادي مسایلو باندې، د افغانستان اقتصادي راکړې ورکړې نړۍ سره، د افغانستان په امنیتي مسایلو باندې، د سیمې وضعیت چې څنګه د افغانستان له وضعیت متاثره کېدلې شي، په دې ټولو برخو به خبرې او بحثونه وشي.
د دې ترڅنګ به واورو چې له پاکستانه راستنه شوي کډوالې د ستونزو د روغتیايي ستونزو نه غږیږي.
امدا اوس نه کار لرم، نه وظیفه لرم، مریضه یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپله تداوی وکړم، چې وظیفه نه یي څنګه به مونږ دلته گزاره کوو.
د دې راپورونو ترڅنګ دا به واورو چې په روزګان کې د جوارو په خورو سره د ځوانانو د تفریح ځانګړی راپور راشته.
فقط اول ورش ګټ ته ور راچولې د اجباري تشدید چې وچه کړله، روس بیا د فتنګار باندې تخیر او بوته ضرورت نه سي بیا چې جباري چې وکړ بیا کتب سره دغه سره
د دې تفصیلونو د دې راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره ورېدل شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
تر نوریدونکو بیا هم خرغلی ورزو د خبرونه راپورونو ته ملګری ملتونه وایي د طالبانو د حکومت لاسوهنې لامل د بشری مرستو دریاتیایم پروژې په موقت ډول ځنډول شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر اوچا پرون ناوخت په یو راپور کې ویلي، په 13 سپتمبر میاشت کې د دوی په چارو کې د طالبانو د مستقیم لاسوهنې 103 پیښې ثبت کړې دي. په همدې حق له فیروزی عزیزی نه تفصیلي راپور اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو درې اتیا پروژې ځنډول شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر اوچا پرون سه شنبه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو د حکومت د مستقیم لاسوهنو له امله خپلې درې اتیا پروژې ځنډولې دي. په راپور کې راغلي چې دغه پروژې د طالبانو د حکومت د 98% لاسوهنو له امله ځنډولې او اندېښنه یې څرګنده کړې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په چارو کې د لاسوهنې 68% زیاتې شوې دي. دا اداره وایي په دې موده کې په ټول افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري مرستو له کارکوونکو سره د تاوتریخوالي، د دوی د نیولو، د مرستو د ضبطولو، په لارو کې د بشري مرستو او توکو د استولو پر وړاندې د خنډ جوړولو، د دوی د کارکوونکو د محرمو معلوماتو د غوښتلو، د خزینه کارکوونکو کار محدودولو، د اسنادو په لاسلیک کې ځنډ، د ناقانونه مالیاتو غوښتنې او آن د کارکوونکو په ګمارلو کې د طالبانو د حکومت د لاسوهنې پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو د ادارې د بشري پروګرامونو تطبیق کې د طالبانو د حکومت د مستقیم لاسوهنې 3 د کارکونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې 15 پیښې، د کارکونکو د حساسو معلوماتو د ترلاسه کولو 19 غوښتنې، د تدارکاتو په بهیر کې د نفوس 15 موارد، د خزینه کارکونکو د ونډې محدودولو 15 پیښې او د دوی د جامو په څرنګوالي کې د مداخلې 3 پیښې ثبت کړې دي. دا اداره وایي په دې موده کې یوازې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف محتسبینو د دوی په چارو کې 48 ځله لاسوهنه کړې ده. اوچا وایي په دې موده کې د بشری مرستو رسولو 19 کارکوونکي نیول شوي او 3 تاسیسات په زور تړل شوي دي. دا ټول هغه موارد دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو یو شمیر کارکوونکو او د بشری مرستو رسولونکو هم ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړل. په ختیځه حوزه کې د دبليو اف پی او کارکوونکي د موضوع د حساسیت لامل د نوم نخ پرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
مثلا زر کارت راشی نو 200 خو شاده سید امر بالمعروف هغه ته کوي د محتسبینا او تور کوي او بیا ول سوال کومندان او نور د امنیت مدیر دغه ته نو ول سره ټول شپږ سو کارت اوزي یو بسته ول سواری چې درې لکه نه پوسلرین د شپږ سو کارت ورته هیڅ کفایت نه نور مشکلات هم شته د نور مو حساب سره.
د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر او چاوي د غوپې خو د افغانستان سویلي ختیځ او لویدیځ سیمه تر ټولو زیات اغیزمنې کړې دي. او چا زیاتوي چې دا ډول پیښې په دوامداره توګه د دوی چارې ګډوډوي او د بشري کارکوونکو خوندیتوب له ګواښ سره مخ کوي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندویه ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له دوی سره همکاري کوي. خو یو شمېر اړمنې افغاني کورنۍ د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د افغانستان اقتصادي حالات او د بېوزلۍ لوړې کچې ته په کتو د نړیوالو مرستندویو ادارو په کارونو کې دی لاس وهنې ډاډ وکړي. د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ اوسیدونکي رحمت الله آزادی رادیو ته وویل
موږ د وفات نه اراده ده چې د مایسات دلته راځي او ډېر خو مرستې کوي موږ سره او دا پرې دی چې د غریب خلکو ته یو خیر ورسیږي. د خلکو ته اجازه ورکړي او دوی په وګرځي او د غریب خلک په نخښه کې او دوی ته څه خیر دونه ورسیږي.
د کونړ ولایت د چاپی درې ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست زړهور خان چې د سختو اقتصادي ستونزو شکایت هم کوي آزادی راډیو ته وویل
ستونزې ډېر دي خو د افغانستان د خلکو د تقریبا چې د اتیا فیصد خلکو تکیا پاندې بشري مرستو ده. غوښتنه مې دا ده چې په بهرنیو بنسټونو مؤسساتو بندیزونه ختم کړي چې خلکو ته مرستې ورسیږي.
د لوګي د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ ای په وروستي راپور کې چې د روان اکتوبر په 14 خپور شوی راغلی چې افغانستان سکل د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته شوې ده. د دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې د مهال شاوخوا 24 میلیونه وګړي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو 24 ساعته. نن د روسیې په کازان ښار کې د بریکس درې ورځنۍ غونډې دویمه ورځ ده. د دې ناستې ګډونوالو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. خو د طالبانو حکومت له غوښتنې سره سره دوی ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورنکړل شوه. یو شمېر سیاسي او اقتصادي کارپوهان په دا ډول غونډو کې د افغانستان د استازو حضور ډېر مهم بولي، خو وایي چې د طالبانو حکومت د وسنۍ کړنو له امله ځینې هیوادونه په ورته غونډو کې هغوی ته بلنه ورکوي. نور حال سناکا کډاورو
کتام د روسیې په کازان ښار کې د بریکس درې ورځنی غونډې ته د طالبان حکومت استازي نو بلل شوی، خو ګډونوالو د نورو مهمو مسلو ترڅنګ د افغانستان پر روان وضعیت او ستونزو خبرې وکړې. د دغه غونډې د لومړۍ ورځې په څنډه کې د هند او ایراني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو تمرکز د افغانستان او په سیاسي او اقتصادي برخو کې د همکاري په اړه و. د ایران ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د دې هیواد ولسمشر مسعود پزشکیان په دغې لیدنه کې وویل له افغانستان سره د سیمې د راتلونکي د جوړولو لپاره هم باید تعامل او خبرې اترې وکړي او باید مرسته وکړي څو افغان ملت د ستونزو په حل سره سولې او هوساینې ته ورسیږي. هممهاله د هند لومړي وزیر نریندر مودي دفتر د سه شنبې په ورځ ناوخته د ویلامې په خپرولو سره ویلي د دواړو هیوادونو مشرانو د چابهار بندر د اوږدمهاله تړون لاسلیک کې د دواړخیزو اړیکو په برخه کې مهم وبله او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ او له منځنۍ آسیا سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو په برخه کې د دغه بندر پر اهمیت ټینګار وکړ. د بریکس درې ورځنی غونډه د سه شنبې په ورځ د روسیې په کازان ښار کې د 23 هیوادونو د مشرانو په حضور کې جوړه شوه. که څه هم د طالبانو حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د روان کال د می په 24 ویلي و چې دوی غواړي په دې غونډه کې ګډون وکړي ځکه چې د بریکس له غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزې تبادلې لري، خو ظاهرا لیدل کېږي چې د بریکس سازمان غړو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د استازو له ګډون سره موافقت نه دی کړی. د سیاسي چارو کارپوهان د بریکس په ناسته کې د افغانستان د حضور ارزښت ته په اشاره سره وایي چې د طالبانو کړنو یاد هیواد د بریکس په شان په نړیوالو غونډو کې له ګډون څخه بې برخې کړی دی. په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او سیاسي کارپوه غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
تداوم نمی وضعیت عدم مشروعیت
د همدې حالت دوام د مشروعیت نه ترلاسه کول او پر رسمیت په پیژندل به له بده مرغه د افغانستان لپاره ډیر ګران وي. په همدې موخه به په نړیوالو سازمانونو او کنفرانسونو کې د افغانستان د برخلیک او د سیمې او تر سیمې اخوا د اقتصادي، سیاسي او امنیتی پرمختګ په اړه بحثونه کیږي، خو له بده مرغه افغانستان د طالبانو د ناقانونه کړنو له امله په داسې غونډو او سازمانونو کې له ګډون څخه بې برخې دی.
د اقتصادي چارو کارپوه نازک میر زیارمل هم په دا ډول غونډو کې د طالبانو حکومت د استازو نشتون د افغانستان د اقتصاد په زیان بولي.
اگر چې په دغه غونډه کې به د افغانستان په مسایلو باندې هم د افغانستان اقتصادي مسایلو باندې د افغانستان اقتصادي راکړې ورکړې نړۍ سره د افغانستان په امنیتي مسایلو باندې د سیمې وضعیت چې څنګه د افغانستان له وضعیت متاثره کېدلی شي په دې ټولو برخو به خبرې او بحثونه وسي، خو مهمه خبره دغه ده که چیرې په داسې غونډو کې د افغانستان مستقیمه غړي واوسي نو دا کولای شي چې د افغانستان د اقتصادي روابط له سیمې سره او د نړۍ هیوادو سره په خاصو توګه د بریکس سازمان له غړو سره سره نور هم پیوړی سي.
دا په داسې حال کې دا چې د نړۍ هیوادونه له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي، د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه لري او بشري حقونو ته درناوی وکړي، خو د طالبانو حکومت دغو غوښتنو ته هیڅ پام نه دی کړی او برعکس ورځ تر بلې پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړي دي. بریکس چې یو اقتصادي سازمان دی، په 2009 زیږدیز کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو او برازیل، روسیا، هند او چین یې لومړني غړي وو. یاد سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو څخه جوړ دی، د سویلي افریقا له یو ځای کېدو وروسته له بریکس څخه بریکس ته بدل شو، خو ایران، متحده عرب امارات، مصر او ایتوپیا د دغه سازمان نوي غړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږه د ازادۍ رادیو نه اورئ. ورزو د خبرونه بل راپور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له پاکستانه راستانه شوی افغان خزي او انجونې په ناوړه روغتیايي حالت کې دي. انټونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې له پاکستانه د راستانه شوی افغان کډوالو نږدې نیمایي میرمنې او انجونې دي. په ورته وخت کې له پاکستانه راستانه شوی میرمنې وایي له کله نه چې افغانستان ته راغلي له ډېر بدو اقتصادي او روغتيي ستونزو سره مخ دي. سنا کاکړ په دې اکلا راپور لري، تاسو یې ووري بیرته راګرځو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي له پاکستانه د افغان میرمنو او نجونو د ایستلو پر اغیزو اندېښنه څرګنده کړې ده. انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي له پاکستان افغانستان ته ستنې شوې ډېری ښځې او نجونې له ناوړه روغتیايي وضعیت سره مخ دي او د دوی رواني روغتیا او هوساینه د پام وړ منفي اغیزو سره مخ شوې. په دغه راپور کې چې پرون سه شنبه د اکتوبر په 22 نیټه خپور شوې راغلي چې په تیر 2023 کال کې له پاکستانه شاوخوا 15,000 افغانان چې 9% سلنه ښځې او نجونې دي افغانستان ته ستنې شوې دي. انټونیو ګوتریش په خپل راپور کې هم داراست په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت په اشاره سره ویلي، په افغانستان کې چیرې چې له 12 کلونو څخه پورته عمر لرونکې ښځې او نجونې د 3 کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي، د دوی پر حقونو محدودیتونه لا پراخ شوي او پر دوی د طالبانو لخوا تر نوې ډیر فرمانونه صادر شوي دي. له پاکستانه ستنه شویو دوو میرمنو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل له کله نه چې افغانستان ته تللي د ښځو پر کار او زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ دي.
دلته هر څه ډیر خراب دي. ښځه اجازه نه لري چې خپل کور نه بیرون ووزي. همدا اوس نه کار لرم، نه وظیفه لرم، مریضه یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپل تداوي وکړم، چې وظیفه نه یي څنګه به مونږ دلته گزاره کوو. دغه ټول د ما په رو روان باندې تاثیر کوي.
وضعیت صحی ما خوب نیست.
زموږ اقتصادي او روغتیایي وضعیت خراب دی. له پاکستانه چې دلته راغلو کاروبار نسته، پلار مې وزګار دی. موږ هم ښوونځي او کورس ته نسو تللی. کله چې ناروغه کیږو روغتون ته نسو تللی، ځکه اقتصاد مخ نه دی. له کله نه چې له پاکستانه راغلی یو، په افغانستان کې مو ډېرې بدې ورځې لیدلې دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د راپور له مخې د 2023 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.5 میلیونه کسان د ځورونې، جګړو او تاوتریخوالي له امله بېځای شوي، چې دا شمېره له 2013 کال راهیسې 70% لوړه شوې ده. راپور زیادوي د جبري بېځای شویو نفوس نیمایي ښځې او نجونې دي او په هرو 4 بېځای شویو کې یو یې له 12 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان، په ځانګړې توګه ښځې او نجونې، د دوی پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو او اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې اوس هلته هم د نیونې، ځورونې او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د دا اورزګان په ولایت کې د جوارو په خول موسم د ځوانانو د تفریح او مجلسونو لپاره ځانګړی وخت دی چې د خلکو د خوخی او کلتوري ارزښت څرګندونه کوي. د جوارو په خول میله چې په ځای ژبه ډاډه بلل کیږي یوازې د ساتری فرصت نه دی، بلکې د خلکو لپاره د یو مهم کلتوري میراث په توګه هم ګڼل کیږي. د دې ولایت ځوانان وایي کله چې جواري لا بشپړ حاصل ته نوي رسیدلي، دوی خپل ملګرو سره یو ځای د کورونو څخه بهر د باغونو، دښتو او نورو یونو تورزی چې هلته د تازه جوارو د پخولو میله وکړي او د دې کلتوري دود څخه خوند واخلي. د اورزګان د اوسیدونکو په وینا دا دود د دوی د پلارونو او نیکونو له زمانې څخه دوی ته ورپاتې دی او د وخت په تیریدو سره لا هم خپل ارزښت ساتلی دی. د دې موضوع په اړه نور جزئیات په راپور کې له شرافت نورو
بس نو دغه تقریبا شته چې برابر ډیر جواري دی
دا اورزګانی ځوانانی چې د جوارو په پخولو بوخت دي او د لرګیو یو لوی کورای یا ډاډه جوړ کړي او شاوخور باندې راټول دي. د جوارو پخولو میله چې ځایي خلک یې ډاډه یا کوره بولي، د دې ولایت د خلکو لپاره یوازې د ساتیری وخت نه دی، بلکې کلتوري ارزښت لرونکي دود هم ګڼل کیږي. په اوسنی موسم کې چې جواري دغلته حاصل ته لا هم نه دی رسیدلی او شیرای نیولې دی، یوازې د ځوانانو مجلسونه ګرم کړي دي او د پخوانیو دودونو او کلتور د ژوندي ساتلو یو مهم فرصت هم ګڼل کیږي. دوشت کلن نعمت الله چې د اورزګان ولایت یو ځوان دی، په دې اړه وایي:
ولایت ورو ته خو نو د موسم چراس بیا ځو، نو کله چې سره خو لمونځ وکړو جمعات وسه دغه څخه وروسته بیا جواري پخوو، نو اول بټ مات کو بیا وروسته جواري مات کو، نو ملګري و دوستان سره بیا په ګډه جواري سره پخوو، او بل وخت بیا مازګر د خو چې مازګر منځونه وسوله د ماښام خو ته بیا چې بټ مات کړ بیا جواري پخوو، نو دغه دوه وخت جواري ښه خوند کوي. نور وخت بیا نه کی فقط اول وار چې بوټ ته ور راچ ولې د اجباري تشدید چې وچ کړله روس بیا د فرانکار باندې په خیر وبوت ضرورت نه ست یو چې جواري چې وخر بیا کتب په شته دغه سخت دغه بیا لټم ورته وای چې دغه چې کله چې جواري مات کړل سپین دي کړله، نو بیا وبوت ور بیا چې دراوي شول بیا په خیر، نو دغه هم ډیر شو خوند کین، نو دغه د سنې عکس د تاسو چا نه دی خوښ دغه د سنې په کور کې بیا په خیر.
ځوانان د جوارو په خولو میله د یو ځانګړي تپری فرصت په توګه ګوري، چیرې چې دوی کولای سي په آزاده فضا کې د خپلو ملګرو سره په ګډه وخت تیر کړي او د ژوند له ورځني فشار څخه دمه واخلي. 15 کلن سردار ولی د اورزګان یو بل اوسیدونکی دی. دی وایي:
ولاره جوړو میله کوو، بس په اوته کې یو دوه ورځې وزو د سارا خواته، وزو د کاریزو خواته د جواري په خوو، یا بس لور پنځه کس سره یو ځای یو سره زو، بس مرسکران سره لور پنځه کس سره یو ځای زو. دا جواري خو نو خوند د مازګر د خو د ماشام د خواسته دی، بس میا مازګر وخت ما پښین ولار سو مازګر ځان ورسو کني بیا ماشام چې مډوري سره خو د سپرلس یو ورس په جبانی بیا جواري پخو. نو هغه په بخارو کې هغه لاټیان مور ته وای لاټیان په بخارو کې پخو، هغه نو بیا وخت ته کې هغه چې پخو مثال ماشام ور په سبل کوسار ته دی په خسي لاټیان، نو هغه دار کم یو زیات ملي چې د جورو د دغه کوریا د لوري سره چې هغه شخوان کې ش په خيږي هغه سم مشکار وو کې پرغه باندې ځوانان ګر سره راټول یو د کوریا د چې د کورنی کې په کور کې په خيږي کورنی زنانه ډیر خوري، او پر دغه باندې بیا موږ ځوانان د مازګر ماشام سره راټول دغه شخوندوري.
اورزګانی مشران هم د دوته په درنستر ګوري او هڅه کوي چې ځوانان ورته وهڅوي څو د خپلو نیکګانو د دودونو او رواجونو درناوی وکړي. د اورزګان یو ځایي اوسیدونکی خان محمد وایي:
نو موږ چلته ورسو کله کله منځ وخت په لاله منځونه ورته کو، بعد هغه بیا یو بټ سره ټول کو کړه بلکو بلکه بلکو بټ جواري پر کښیر دو، انو بس چې دانه دانه په خېژه کله یو امنی پر جوړی سي مثلا یاداس نه ملګری دوستان یو دابل سره شوخی کوي اوس دابل سره حمله کوي، هغه زه نسم په خواله از مال اسونه راسوځي، نو بس داسې په طبیعت سره په خوشحالي په خندا سره پخو. یا ملګری دوستانو ډیر کړلی دي، یا دا خو په پیسو نه دي، دغه سین به قیمت دی نه قیمت ولا چې کله په بازار کې څوک خرڅي هغه نو قیمت به یو دا چې موږ ځای ور سره ته خپل مات په شرک جواري په قیمت په خې کو، یا دا پیسو قیمت نه لري په دغه سین ملګرو دوستان یاران سره لوار سره.
د جوارو په خولو میله د اورزګان د خلکو لپاره یوازې یو تپریه موسم نه دی، بلکې د یو کلتوري میراث ساتلو یو ژوندۍ دود دی چې له دې لارې د خلکو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د خوښیو د رامنځته کولو یو مهم عنصر هم ګڼل کیږي.
بیا هم ښه راغلی خپرونه ته. ورزو د خپرونې وروستي راپور ته کندهار کې صنعتګران د برېښنا د کمښت شکایت کوي. دوی په وینا له کلونو تیرېدو وروسته لا هم د کندهار صنعتي پارک ته دایمي او اساسي برېښنا نه ده ورکړل شوی. نور حال سیمیناورو
د شورندام صنعتي پارک چې د کندهار شهر په ختیس کې موقعیت لري لسګونه تولیدي فابریکې لري چې ډېرې د عمومي برېښنا پر ځای له برقي جنراتورونو استفاده کوي. د دغه صنعتي پارک صنعتکاران له کلونو راهیسې د خپلو فابریکو لپاره د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخ دي. د صنعتکارانو په وینا د دایمي او دوامداره برېښنا نشتون نه یوازې د دوی تولیدات اغیزمن کړي، بلکې یو شمېر فابریکې هم سقوط ته رسیدلې دي. محمد قاسم چې د پایپونو د تولید د یوې فابریکې مسؤل دی وایي د څو حکومتونو په بدلون سره هم د کندهار صنعتي پارک لپاره د برېښنا اساسي ستونزه نه ده حل سوې، چې د دې ستونزې له امله فابریکې د تولید پر مهال له تخنیکي ستونزو او یو شمېرې له سقوط سره مخامخ دي.
حکومتونه ګرد موږ خطابا شي دا ټول بدلې په دغه نن دا سبا نن او سبا او تر ټول بیا کندهار زبر شوی دي. نور ولایتو کې د نور خارج صبر کو نور تراله ایران ته د ایران سره ځي، مثلا مزار او کابل او غزای ته د تاجکستان او قزاقستان او دوه غزای صبر کو نه راځي، مګر کندهار تر ټول پاس پات دي. هغه یو د اشرف غنی په حکومت کې لا دلته یو سولر یو څو تختیک شې شولې او هغه چې برک عمومي ورنه کېدی برک نه تللی، نو هغه هم بس یو خطای ستودیا او کندهار تر ټول پاس پات دي. تاسوینه راځي اوس وګورئ د مرغیدانی فابریکا وه د وسولار انتقال څو پوسټونه مخاصه
د کندهار د برېښنا یوازنی سرچینه د کجکی بندي خو دغه بند یوازې د کال په لومړی څلور یا پنځو میاشتو کې څلور ساعته د برېښنا تولید ورته لري. د دې مودې وروسته د اوبو د کمښت لامل برېښنا کم او محدود کیږي، چې د کندهار شهر او صنعتي پارک برېښنا له نوبتي وی سره مخ ده. اجي محمد قاسم وایي د صنعتي پارک فابریکو ته یوازې 12 ساعته برېښنا په غیر منظمه توګه ورکول کیږي، چې د تولید پر بهیر منفي اغیز لري او صنعتکاران د خپل تولیدات پر مهال لستوند سره مخامخ کوي.
ما یو په نامه برق دی د مخکلا کجکی چې واغلا یو سو وای سو مر د مخ سلیری ساته اوس ټول شهر ته څلور ساعته پرشاور کې مشته 12 ساعته پرشاور کې 12 ساعته مر برق لرو هغه په دا 12 ساعته کې اتلس وار زی او راځي برق نشته. برق ما یې په نامه برق دی او ساده جنریټر چالان دی برق نشته. چوراش هم یو دوی دی کې درې دی کې راځي هغه مشته در غټه تاوان زیات ځکه چې پې پراوتلې کار شروع د کار په مابین چې وقفه ورکې هغه پې به غورځي کرشته به غورځي سکرپټ به غورځي بیا باندې مال دینموګان سوځي نور تاوانونه راترسي درګټه تاوان زیات.
د پخوانی جمهوریت حکومت په ورستوي کې د کندهار لپاره د 15 میگاواټ سولري برېښنا پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شو، چې تمه وه د برېښنا ستونزه تر یوه حده راکمه کړي، خو صنعتکاران دا پروژه نیمګړې بولي وایي چې د عمومي برېښنا پرته په مستقل ډول فعالیت نسي کولای. صنعتکاران د غرض وایي چې لکه جکی بند څخه صنعتي پارک ته د برېښنا د انتقال لپاره کارېدلې لین ناسم کیفیت لري، چې ډېر کله د شاټي لامل پرې کیږي. اجي محمد اکبر چې د درملو جوړولو د فابریکې مسول دی وایي د برېښنا د پر لپسې قطع لامل صنعتکاران له اقتصادي زیانونو سره مخامخ دي.
نو زموږ د وخت حکیم نظام سره خواهش دی چې صنعت بې له برېښنا نه کیږي، ځکه د صنعت لپاره هغه ولنی شی هغه برېښنا ده. که برېښنا نه وي صنعت مخته نه شي تلای، او مملکت چې صنعت نه وي هغه مملکت پر مخ هم نه شي تلای، ځکه که مملکتونه چې ترقي کړي هغه د صنعت په وجه ترقي کړي. یو د کجکی سره تر دورایي پورې د لین چې دی د ضعیفه دی، او بل په کجکی ولسوالۍ کې ډیر غیر منظم د ترانسفورمر دی. هر غړی چې شاتې راځي ټول علمانو کندهار برېښنا کته کیږي.
صنعتکاران غوښتنه کوي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا پروژه چې اوس مهال د لین غزولو چارې تر غزنی پورې رسیدلې باید په چټکۍ سره تر کندهار وغزول سي. د صنعتکارانو په وینا وارداتي برېښنا کولای سي د کجکی د محدودې برېښنا ستونزه حل کړي او د کندهار صنعتي پارک د برېښنا اړتیاوي پوره کړي. سید سرور امانی چې د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر دی وای د طالبانو له حکومت ته په دې برخه کې تعقیبي غوښتنې کړې دي او تمه لري چې د وارداتي برېښنا پروسه چټک شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه د ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق د بل حقوق دی
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.